افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویانځبي الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کې کلکې په انحصار کلکه انې وکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې وو او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 million جایزه لغوه کړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 31 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سل څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. د هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره کار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 million مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا دا $15 million اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنج شنبې خپور کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوی دی چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د سودان پوځ وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیلو شوو وسلوالو تر منځ له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ رئیس د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د پوځ ویان نبیل عبدالله پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې د دقلو ترهګرو او وسلوالو وروستۍ مورچلې هم په خرطوم کې تصفیه کړې. د محمد حمدان د قلوب مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونو د 2003 کال اپریل را په دې خوا د سودان د پوز پر ضد جګړه پیل کړې ده. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکزی په ګاونډي میانمار کې و. په بینکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین 1:30 بجې د خطر زنګونه ووهل شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد او اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو وروستي مهلت په ورنږدې کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري یا اورېدل کېږي چې پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارچ له یو دېرشمې د مخه له دې هېواد ووځي. کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي.
د خبر د لاندې کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندې دوسرې سوداګري ډېر اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي.
بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موقعه ده، په اختر موقع باندې یو شایم نشته دی او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټوله آبادي به دلته راتلا او دې ځنبي سامانونه ځان سره وېړو.
د خوست ولایت د اتریزیو اولی علی شیر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نور پروژې رمخته شي، مونږه نه په کار ته جوړ شي، هیواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو دېرش منټې پورې د بې اسناد او د آی اس سی سی کډوالۍ کارت درلودونکي افغانان له دې هېواد ووځي. تازه په خواله رسنیو ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حالی د فیروز عزیزي په رپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستاني پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او اے سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې یو دېرشمه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښایي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د اے سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسیږي ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم اے سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځانته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خورجانې یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د اے سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میر سینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
نگران خیلی زیاد استیم، اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیک منیو که افغانستان تا ستانشو مغال درست نوشو ویلی او دا پلان جوان می هم حال تا بخطر کدی
تازه د بخنی نړیوال سازمان د سویلی آسیا څنګه هم د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 20مه د پاکستان د پریکړه ظالمانه بللې او خبرداري ورکړای کده افغانان په ځنګړی ډول هغه چې پټکوې د امنیتی ستونزو له امله له افغانستان وتلی بیرته خپل هیواد ته وشړل سي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړي کسمه بودیجه تر لاسه نکړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنځشنبه خبر کړی راغلی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان چې لا هم له بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوي ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیون به یې ورنه بې برخې شي. اوچا په خپل تازه راپور د ناپامې بیه کې چې د پنځشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2025 کال پورې 1922 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلی دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي او 1.1 میلیون امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو تر منځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګن ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهر یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته وو چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
اوچا ویلي د 2025 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس و روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. اوچاله نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره خپلې مالي مرستې ډېرې کړي ترڅو د یو بشري ناورین مخه ونیول شي، که نه نو دغه هېواد به د وروستیو کلونو له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګرو وایي د تورخم دروازې په بیا بندي دوسر سوداګري ډیر اغیزمنه شوی او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالۍ ته شه نشي لیکدولې او نه هم له غوځینو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورزي. دوی غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په شاوخوا 10 کیلومتره سیمو کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړ شي. په دې اړه نور حال زموږ د مشال راډیو د خبریال فرحت شینواری په رپورټ کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدې ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفری محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټی کوټ او لال پورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادی وه، نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیونه به دې ځای نه وړه. اول ته به هفتهوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبې سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې له دې اړخ نه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندلو، وریجې باندلو، بورا شوه، دغه شیونه بتله راتله. اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت په دې ځای نه بم تله، د هغه ځای ضرورت په نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادی سره، نو هغه ته به چې دی پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته، نو ښه مطلب خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتونو هم په کار دی، لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی، په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي، او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای، او د تیر په سیر پر رهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تا ګراتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 20مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي، او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده، او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شو او دوړ خوځ وکونو یو بل ته مرګ جوړ له هم واړه ولا او دوړ خیز تجارت ورسره خوښه یو میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دوړ خو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شو. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تک بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاص شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوی او بیرته خلاص شوی. دا فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسي له لوري د اوکرایني ماشومان د اختطاف د قضیه د اده لپاره درول پروژه بیا پیل کړی ده. روسي د 2022 کال مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړل. د حمله تر لپایله تر اوسه داسې راپور نه خبر شوی چې روسي یو شمېر اوکرایني ماشومان ورسره خپل خاورې ته وړي دي. موسکو دا ایده رد کړی ده. نور جزئیات په خپل همکار احمد شیبر نه وورو. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکرایني ماشومان د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکي پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دي چارې ته چمتو کیشي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایي رئیس ناتانیل ریمنډ د ازادي اروپا سجیر اډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل پریکړه بیرته واخیسته او د چړونکو لپاره د شپږ اونۍ اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
کوچنی اختر ته پورنج دی کې دو سره یو شمیر کورنۍ وای ل خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوی او اختر سم نشي المنځله کې ته هم یو شمیر کورنۍ ل کله شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی او ډیری افغانان انکډوالې ته اړ ایستلی. اخترونه په خپل کې سم نل منځي خو پر افغانستان طالبانو لوبیا وکمنې دو ورسته یو شمیر نور کورنۍ بیا هم سره پاشل شوی دی او دوی اخترونه او نور مناسبتونه په خوخه سره نشیل منځله نور په دې رپورت کې
د ژوند کې پړونګي ځل باندې چې کومه به خوندې زما په اختر کې راغلي ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد واچ تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو ځکه که اختر د پرند رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو.
ته نو وړي په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته رسیدو یعنی مقصد هیوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مين نه ني دي اختر خوان او هغه لذت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندۍ خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته ځکه ټول ولاړ دي مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی هغه هم مسافر سوی دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان له هېواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امنۍ د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډېری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هېواده وتلي دي.
د خوست ولایت په تریزی او اولی شهر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته له دې پلوه هم خوښ دي چې دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نور خالد نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او اولی شهر ولسوالۍ اړوند د قدم او پترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالر په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلان ته قدم دی لانډر دی سودک دی ازکر خېلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دا باندې تا کرتا کوي.
د یاد سیمه اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکی آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ویل
او پرتلن کې موږ دار کان ته هوډ چې نور پر شهر مختشي او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورونه پوسته بار نور مخت پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواتا غاټا ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري، خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستې خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مستری کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بهر په دې باندې موږ نه پکېږو پیشو چې دغه څنګه د لوستې خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي، خو دومره دا چې لږ سنت څه دی هغه د پاره کوم ماشی ټکل شوی دا د پاره ډیر ماشی سر قیمتي ده. نن سبا باید لږ پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزی والی شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم، لنډر، صدق، کوټکی، زکرخیل، ډبګي، تر بټۍ پورې خلک اوسیږي، په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او تړتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقی وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دغه ډیره لرې پرته سیمه ده او دې ته ډیره مخته توجه نه ده شوې او موږ ډیر ضرورتونه لرو. په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروژی رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کی، عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه ان شاء الله ښه روانه ده.
افغاني روژه ماتي او پښنمي اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دي. نو خدای ته سواد زارې کوم چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالی او همغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي کوښښ نه میوه.